خلاص ما شامش فاش بجسوه دا ازادي راديو د دوه روسيو خبري مجلو دغه نیم ساعته خبرونه زدر توراندې کوم د ازادي راديو په دې خبرونه کې به بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالات باندې تاسو ته روسي معلومات وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد مطبوعات او د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي پر ژورنالیستانو او خبريالانو حمله جنگي جنایت دی په دې خبرونه کې به د کندوز د خلکو له حاله هم خبر سي د ازادي راديو خبريال وایي چې په شهر کې وضعیت اوس کرا ارته خلک د خپل کورونو او دکانونو په پاکولو لګیا دي دکانونه پرانیستل شوې دي او شهر برته د جموجوش د اخیستلو په حال کې دی خو اول به ورسو احمد شبرته چې د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کوي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان په خاطر پر پاکستان سیمه ایز او نړیوال فشار راغلی د کندوز شهر څنډو ته د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري او د ایران پارلمان له نړیوالو سره د اټومي تړون د تطبیق ملاتړ وکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پر پاکستان د سیمې او نورو بهرنیو هیوادونو فشار د دې لامل شوی چې دغه هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره پر چمتووالي ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل کوم فشارونه چې پر پاکستان د سیمې په کچه او له سیمې بهر شته په هغو کې دوی ته ویلي دي چې د چاودنو ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو ملاتړ باید پای ته ورسیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. تر دې دمخه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي ول چې پاکستان که د سولې د خبرو منځګړیتوب ته رامخته کیږي نو باید له وسلوالو طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. په کابل کې د روسي سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې الکساندر ماتیتیسکي نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وویل روسیه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د کندوز امنیه قمندان محمد قسیم جنگل باغ نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې د وسلوالو مخالفانو د تصفیې په هدف په چهار درې ولسوالي او ګلتیپی سیمه کې عملیات روان دي. د افغانستان دولت رسنیو ته خبرداري د هیواد له دینی او ملي ارزښتونو سره په مخالفت کې وباله. هغه د هیواد د قوانینو خلاف وګڼه او په سختو ټکیو دا خبرداري وغنده. جمهور ریاست په یو بیانیه کې چې نن خبره شوه په هیواد کې د بیان ازادي په افغانستان کې د نوي پپ شو ولاړې دیموکراسي مهمه برخه وبلله. جمهور ریاست د طالبانو له لوري طلوع او یک تلویزیونونو ته د وروستیو خبرداریو په جواب کې دا بیان خپور کړی دی. په میدان وردګ ولایت کې د مڼو درې ورځنۍ نندارتون سر له سبا پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې چې د دریو ورځو په مخه به وي د میدان وردګ پانګوال او باغ لرونکي به د مڼو بیلابیل ډولونه ننداري او مارکیټ موندنې ته وړاندې کړي. د ایران دولتي اژانس ارنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ارنا اژانس په وینا له دې لایحې سره 161 وکیلانو موافقه وکړه، 95 وکیلانو مخالفه رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیږي او ایران و خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري. لږ تر لږه 14 تنه د یو شمېر ماشومانو په ګډون نن هغه وخت ووژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مزدهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. د سنی په نوم د سیمې یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
13 لوگ اس میں پھنسے تھے، جس میں 7 بچے، 3 لیڈیز اور 3 مینٹ. ریسکیو اپریشن کمر را پریوتو روستو پا ملبک انختی و چپکی و معشومان دری زنانا او دری نارینا شامل دی. پا ملوشو کی دا زیادہ را کسانو تعلق دیوی کورنی سر دی.
کراچی د پاکستان تر ټولو ستر شار دی چې هلته ډیرو غریبو کارګرانو په موقتي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي. هالندي چېړونکو د ام اچ 11 سال وتنې د نسکورېدو علت د بوک پونم د اوکراین له ختیځه لمځکي هوا ته توغول شوی توغندی وباله. دوی وویل چې د توغندي سرګلوله د پیلوټ په کابین کې چاپلوري ته لګېدلې ده. تیر کال د جولای په 11مه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې مالیزیایي مسافر وړونکې 211 الوتکه وغورځېده چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. د هالند د حفاظتي تحقیقاتو مشر تی بی جوسرا نن خبریالانو ته د مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په اړه وویل دا ممکنه ده چې د الوتکې نورې ټوټې په راتلونکي کې پیدا شي. که څه هم موږ ډاډه یو چې دا زموږ له نتیجو سره موافقه نه ده. کومې نتیجې چې موږ نن وړاندې کړې دي خورا ډېر ارزښت لري. سپینې ماڼۍ د هالنډي څېړونکو تحقیقات خورا مهم وبلل او ویې ویل چې له دې سره به له هغو کسانو سره چې دا جرم یې کړی دی حساب وشي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې دوی کارکوونکو ته مرژوبله نه ده اوښتې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نړیوالو او د سیمه ییزو هیوادونو د فشارونو له امله پاکستان بالاخره دې ته اړ شوی دی چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د پیل لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنو او مدني فعالانو نن په کابل کې غونډه وکړه او پر خبریالانو حملې وغندلې.
هر ګونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگي شمرده.
بعد خبرونه کې بعد کندوز له حالات او خبرسته کندوز تورجو.
پیادر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای موتر ما را بردن. خدا یارت دقار.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو هم رپورټونه درته ولرو. په سوریه کې به د وروستیو امنیتي حالاتو څخه خبر سي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو هیوادونو او د نړیوالو د فشارونو له امله د پاکستان حکومت دې ته مجبور اړ شوی دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت څرګند کړي، نو باید عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو دغه څرګندونو نو جزئیات په قسیم سولمل په رپورټ کې واوري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوالو فشارونو نتیجه ده.
در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلي وي چې انتحار چاودنې او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسمیار زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه تر سره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځندول سوی. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت ته اندېښمن دی، نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتي لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسي او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپوه د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم په راتلونکي سفر کې د دغه هیواد ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه و او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه هیواد سره په احتیاط چلند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د آزادو مطبوعاتو د دفاع د ټولنې یو شمېر غړي او مدني فعالان او خبریالان سره راغونډ شوي وو. په کابل کې او په یوه غونډه کې وویل چې په ژورنالیستانو باندې حمله او ژورنالیستانو ته تهدیدونه جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. دوی وویل چې په افغانستان کې حکومت باید د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګولو لپاره خپل فعالیت زیات کړي او د حکومت مخالفې ډلې هم باید د ژورنالیستانو د ژوند او د هغوی د امنیت مسله په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان دوه تصویري رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د تازه ګواښ په غبرګون کې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع بنسټونه وایي چې د داسې ګواښونو د دوام او یا خبریالانو ته د زیان رسیدو په صورت کې به د زیان رسوونکي ډلې خبرونه تحریم کړي. د دې بنسټونو غړي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویل یې چې د کومې ډلې لخوا خبریالانو ته زیان رسول جنګي جنایت شمیرل کیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې اجرایي رئیس فهیم دشتی د دغو ټولنو اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو
هر ګونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمردن.
دی وای پر رسانه یو هر ډول حمله جنگی جنایت ګڼل کیږي. مونږ اعلان وو چې د داسې ګواښونو دوام او د هر ډلې لخوا خبریالانو ته د زیان رسول په صورت کې لومړی د هغوی خبرونه تحریمو او وروسته به یې پاړه نور تصمیمونه ونیسو.
تصامیم دیگر اتخاذ خواهیم کرد.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په خپره شوې اعلامیه کې د طلوع او یک تلویزیون نظامی اهداف ګڼلي او د دغو دوی ادارو کارکوونکي او دفترونه یې ګواښلي دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې دغو تلویزیونونو په کندوز ښار له حملو سره داسې بې بنسټه راپورونه خپره کړي چې ګویا په کندوز کې د لیلیې په نجونو جنسي تیری شوي دي. دوی وایي چې دغو رسنیو خپل بې پریتوب نه دی ساتلی او تر ډیره په هیواد کې د بهرنیانو ایجنډاوې خپروي. په همدې حال کې د جنوبي آسیا د ژورنالیستانو سازمان یا سپما وایي چې افغان خبریالان به د منل شوو ژورنالیستکي اصولو له مخې مخته ولاړ شي. په کابل کې د دغه سازمان استازي زیا بومیا لاړونده ملي او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د خبر رسولو په برخه کې د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ وکړي.
موږ له افغان دولت او اړوندو ملي او نړیوالو بنسټونو نه غواړو چې د افغانستان له رسنیو او رسنیزو کارکوونکو پراخه ملاتړ وکړي او د هغوی امنیت خوندیتوب او ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پر وخت خبر رسول لپاره ډیر وخت خبریالان د جنگ په سیمو کې وي او ویل کیږي چې د حکومت لخوا یې هم مسؤلیت ته سمه پاملرنه نه کیږي. په افغانستان کې د کومې رسنۍ یا د خبریالانو ګواښ کومه نوې خبره نه ده، بلکې هومره چې په تیرو څوارلسو کلونو کې دې برخې خپل فعالیت ډیر کړی ورسره د بېلابېلو ډلو او ډیر کله چارواکو ګواښونه هم ډیر شوي دي.
اوس په ورسو کندوز ته. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال نن وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه سوی دی او خلک د کاروبار په برابرولو لګیا دي. په کندوز ښار کې لږ تر لږه څوارلس ورځې شدیدې جګړې د ښار زیاتې برخې خرابې کړې دي. د اوبو رسولو او د برېښنا بهیر قطع سوی دی. حکومت وایي چې د دغو تخریب شویو پروژو په بیرته رغولو باندې لګیا دي. د ازادي راډیو خبریال لسیم خپل رپورټ کې وایي چې خلک نن د ښار په لارو کوڅو کې لیدل کېدل او زیاتو خلکو د خپل کورونا او دکانونو په پاکولو باندې نن تیر کړ وخت تیر کړ او خلک هغه خلک چې برته خپل کورونو ته ستانه شوی دي د ازادي رادیو ته وایي چې په بیسار ډول زیات مالی تاوان ورته رسیدلی دی د کندوز شهر لایو اوسیدونکو سره نن د ازادي رادیو خبريال خبري کړي دي دی وایي
په شمازون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د کمشنرۍ چارواکي په بل خلاد کې د
کندوز مسرت خوړم د کندوز د یو اوریدونکو خبري به سره واورو چې د ازادي رادیو خبريال توایي
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سره
په هر حالت د اوریدونکو تاسو ته معذرت غواړم فکر کوم چې دا د کندوز د یو اوسیدونکو خبرې چې موږ درته تیاری کړې وي په فایل کې دا د کمپیوټر په صفه کې سم نسم پیدا نسو لیدلای د ازادي رادیو خبريال ته د کندوز شاریانو نن وویل چې دوی نن برته لسره د خپل ژوند په پسمولو باندې پایل کړی دی د افغانستان کې د استراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کندوز کې د روختونونو د برته پرانستلو هڅې کوي او په کندوز کې شرطه یې زیات ډاکټران او روغتیایي مواد استول دي خو په کندوز کې حمله او د وسلوالو طالبانو ډلهیزې حملې او دا چې تر هغه وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځینې نورو ښارونو کې ډلهیزې حملې وکړې لکه په غزنی کې ځینې پوښتنې راپورته کړې دي چې ولې طالبان په دې وروستیو کې زیاتې ډلهیزې حملې کوي او څه ډول شرایط د دې سبب سوي دي چې دوی وتوانېږي چې داسې حملې وکړي د دغو ټولو پوښتنو د ځوابونو د موندلو لپاره زما همکار عبدالحی کاکړ رپورټ لري
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سمدستي ورسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان د کندوز ښار نیول او غزنی پر امنیتي پوسټو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي د افغان چارو کارپوس یوسف زیوایی د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونو دی چې طالبان یې زړور کړی دي
طالبان هم په نسبت زړه ورشي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوی افغانستان څخه وتلي دي غوايي بریدونه چې طالبانو بدل کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د غوايي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملی وکړي حتی لارې بندې کړي او د کندوز سیر باندې
د ملا عمر ترمنډین ورسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه ومنلی هم دې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوې مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي
کله چې نوی رهبری په طالبانو کې مابین کې راغله دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا او هم په جامعې جهانی کې ځان تثبیت کا چې دوی نسبت سابقه رهبری ته په قدرت دي د دوی پلانونه دقیق دوی کولې په هر ځای کې حضور پیدا کا نو د دې لپاره چې جلبیت هم خپل زیات کا خپل حضور هم وفي خپل قدرت هم وفي نوې رهبری دغه قانون شروع کړي
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډیر ضعیف بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی د افغانستان د حکومت کمزوري ده د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغه تر مابین خپل مخالفتونه دي د هغه د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دی استفاده وکړي دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي مګر زه د پرون د رای صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نسم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپو دی دای کڅه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي خو البته وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو جواب ورکولو ورته لري
او چې کوم امنیتي ځواکونه خو پیوري شي دي اوس روزنی نگانه او
د سلام میګانه پر لاس لري یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زرعي پوښ موږ نه لرو، زرعي قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنې ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میګانه پرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښمتون کې ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خوله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړو پرضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پرمخ یوسي.
د کندوز د وضعیت په رڼا کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په نورو سیمو کې د طالبانو د ډله ییزو عملو د عواملو په اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ واورید. په کندوز باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو خبریال له بلخ نن په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې لشتر لږه 104 بیا هغو کورنیو ته چې له کندوزه وتښتیدلې وې نن مرستې وویشل سوې. په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاند فهیم همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې د ملګرو ملتونو خوراکي کومکونو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی او له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې د ادارې یونیسف لخوا ویشل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل وو. په کندوز کې د چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز لارې پرانستل شوې دي او هغه کسان چې دوی غواړي چې برته خپلو سیمو خپلو ځایونو ته ستانه شي کولای شي چې له دغو مرستو څخه برخمن شي. او حتی یو شمېر ملي سوداګرو دوی ته وړاندیز کړی وو چې په وړیا ډول به یې خپلو کورونو ته له هرې سیمې چې دوی غواړي لېږدوي. په افغانستان کې د دغو کسانو سره د مرستې لپاره یو ځانګړی کمیسون په دنده ګمارل شوی دی او دغو کمیسون ته مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې له دغو کسانو سره د مرستې د پروګرامونو څارنه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او افغان څارونکي وایي چې د کندوز د وضعیت په اړه د څېړنې د یو کمیسون د ریاست سپارل و دوو کسانو ته شایي ښه نتیجه ونه لري. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یو کمیسون ریاست دو کسانو ته سپارل یو بې ساری اقدام بلل کیږي او د ملي وحدت حکومت دا اقدام د مشرانو جرګې د غړیو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې په ورځ ویل هغه پلاوی چې د دوو کسانو لخوا رهبری کیږي مثبت نتایج به ونه لري. د دې جرګې غړي نثار حارث په دې اړه وویل
هماغه ډول چې حکومت په نورو برخو کې 50-50 حکومت دی په دغه برخه کې یو خپل مغه دریز غوړه کړای. یو کمیسون دوه رئیسان لري، اوس کوم رئیس تم تحقیق کوي او کوم رئیس راپور ورکوي؟ زه فکر کوم امر الله صالح چې د کمیسون رئیس ته ډاکټر سیب عبد الله تبا راپور ورکوي او ښاغلی فاروق وردک به ولسمشر ته راپور ورکوي.
دا خبری ورسته له هغه مطرح کیږي چې ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ امر الله صالح او غلام فاروق وردک د کندوز د پیخي سړنی لپاره د یو کمیسون ریاست ته وګمارل. ولسمشر غنی هم داراس ټینګار کړی چې دغه کمیسون د لاس سرهړو په اساس به لازم اجراءات وشي. لبلې خو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر ازادي رادیو ته ویل چې د یو پلاوی لپاره د دوو کسانو د ټاکلو په شمول د ملي وحدت حکومت ټول کارونه د حقوقي ارزښتونو خلاف دي.
تمام اجراءات حکومت
د ملي وحدت حکومت ټول اجرات سرچپه دي او اصلا هیڅ حقوقي ارزښتونه نه لري. کچیر دوی په دې قضیه کې په دوو جلا جلا لارو لاړ شي او لیو شمیر اشخاص ملاتړ وکړي، په هغه حالت کې به د خلکو اعتماد لمنځه ځي.
نثار حارث او کبیر رنجبر د ملي وحدت حکومت له رهبرانو غواړي چې د قدرت تقسیم مسله یوې خواته پرېږدي او د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو پلاوی لپاره د دوو کسانو ټاکل یو مثبت اقدام یاد کړ. نوموړي وویل چې دا پلاوی به وتوانېږي چې د کندوز ښار د سقوط قضیه په شفافه توګه وڅېړي.
دلیل دې کې دوه نفر کار میکنه،
د دې دلیل چې دوه کسان کار کوي باید ورته د قدر په سترګه وکتل شي، ځکه چې لیوه نظر څخه دوه نظر ښه دي. دلته قضیه مهمه ده او هغه راپور چې دوی جوړوي ځانګړی اهمیت لري.
له دې وړاندې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وګړي او د ملي شورا غړي او د ملي وحدت حکومت په منځ کې له اختلافات څخه اندېښنه ښودلې او ویلي چې دا اختلافات به د حکومت په کارونو کې ستونزې رامنځته کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو تاسو کولای سي چیر وخت پر انټرنیټ ډیر اسانه پاک صف ووري کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي رادیو تاسو پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم پیدا کولای سي که زموږ ویب پاڼې ته ورغلاست په دغه ویب پاڼه باندې تاسو بیا د ټوئیټر او د فیسبوک لینکونه هم ترلاسه کولای سي. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. امریکایي ځواکونو په سوریه کې د روسیې له مستقیم مداخلې وروسته د بشار الاسد رژیم د مخالفینو لپاره وسلې او مهمات رسولې دي. دا وسلې د سوریه په شمال کې د بشار الاسد رژیم کوردي او عربو مخالفو ډلو ته د حواله لارې ورچول سوي دي. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې جزئیات په سلطان محمد سرور وړاندې کړي.
امریکایي الوتکو دوه اونۍ وروسته تر دې چې روسي ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې همجنګیږي سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي بار وړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ یې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړمه ورځ دغه وسلې مخالفینو ته د هوا له لارې واچولې. واشنگتن تیره اونۍ د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالف کوردی ملیشي چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري یوازینی هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه ښار ته څیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه ښار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کېدای شي د هغو انتقادونو په لرې کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوي دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشه یوازې د کوردانو لپاره جنگیږي. واشنگتن ویلي دي چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردي ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد د رژیم مخالف عربي جنګیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلي چې په رقه ښار باندې له کوردي جنګیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوي وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولې دي، خو دای نه دی ویلي چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخلې د امریکا حکومت غافلګیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلی ځلی چې غوښتل یې په سوریه کې د خپلې پوځي مداخلې لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، بریالی نه ښکاري. سعودي عربستان کرملین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي، د روسیې د مداخلې په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنګیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسي الوتکو د بې توپیره بمباری د غچ اخیستو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو علویانو په کلو باندې بریدونه وکړي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالقادر تکین لزابل لیکي، افغان حکومت باید اول په کور کې سولې ته کار وکړي او بیا له نړیوالو وغواړي چې د سولې په ټینګولو کې مرسته ورسره وکړي او پر پاکستان فشار راولي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلیل ولسوالۍ لیکي، د افغانستان په حکومت کې پخپله د سولې مخالفان شته، نو د افغانستان حکومت باید اول دغه په کور دننه مخالفان پیدا کړي او بیا د سولې لپاره کار وکړي. د ازادي رادیو زیاتو اوریدونکو نن په خپل پیغامونو کې لیکلي دي چې د کابل کندهار لویه لار د شاجوی او قلات ترمنځ تړلې ده. دا خبر موږ نسو تاییدولای، خو هڅه کوو چې په اړه دقیق معلومات راغونډ کړو. او یو بل اوریدونکی چې دا وسیه پیغام را واسته او ابراهیم خان د ایده تخار څخه دی وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د جګړې یو دلیل د پاکستان لاسوهنه ده. اوریدونکو که تاسې انټرنټ لرئ او د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورتلای سئ نو په دغه ویب پاڼه باندې به تاسې د هغې ځوانې نجلۍ د عزیزې په نوم د یوې ځوانې افغانې د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې د ملګرو ملتونو سازمان یوې معتبرې جایزې ته د کوچنیانو د حقونو په برخه کې د مبارزې لپاره کاندیده کړې ده. دا اوس په کابل کې د بې ځایه سویو خلکو لپاره په یوه کمپ کې ژوند کوي. موږ د دې ویډیویي فلم اخیستی دی. که تاسې د دې د ژوند سره علاقه لرئ نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ www.azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. په پوره او بجه به د امریکا غږ آشنا راډیو همکاران در سره وي. تر هغو پورې موږ بله خبري مجله لرو. زه اجازه غواړم. خدای پامان.